라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته خبريږي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نیم ساعته خبری مجله چې ګڼ خبری مطالب پکې راغونډ سوي دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا اتمه، د می میاشتې 9 خبری مجله په خبرونو پیلوو. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتی حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه په ورځ د ایراني پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعت دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیری وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسلیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیری د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولې وو، خلکو یې مړې پرون یکشنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% یې ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساق هیرزوګ له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سه‌شنبه باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوګ دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوګ به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په طالبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 میلادي کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 500 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایی قلمرو څخه به د ایرانی مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایرانی وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي، د یونیسف چارواکي وایي چې په لنډه موده کې ننګرهار کې د ګوزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر سته چې دغه وایرس نورو سیمو ته خپور شي.
دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خلنه حسده ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی د ځان سره هلته انتقال کړي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
کندهار کې د امر بالمعروف د رئیس تازه خبرداریو خلک اندېښمن کړي. په بل لپور کې اوري هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه خرڅوي او رانیسي شکایت لري چې طالبانو یې کاروبار بند کړی. په کندز کې سږ کال د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي.
یو دغه کوټو دغه شیان ډېر ګران دي. زموږ دغه غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک دا تخم وخت باندې هغه کنه بې وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دوی بیا کوم بوجي غنم کور کې هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د نړۍ ګڼو مشرانو رجب طیب اردوغان ته د ولس مشري د دویم ځلي ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي چې بهیر کې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د دې خبرونې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سته چې دغه وایرس د هېواد نورو سیمو ته خپور شي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپل نورو شریکانو په مرسته د صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولې ترڅو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ، ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هېواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خواسته دا ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی د ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږکال د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېرې اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12 په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هېواد په ختیځ حوزه کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي ترڅو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي ترڅو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزڼ څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي په اړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا ډېر وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوخت پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پخې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي په وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
ومنل چې د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډ موده کې ننګرهار کې د پولیو یا ګزن د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د افغانستان نورو برخو ته خپور سي. د طالبان حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدو، دغه راز د واده، د شپې د نکریزو وړلو دوی ته اجازه ورنه کړي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منصوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په وادو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتې مې لکوي چې دریا پر راونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول ربابونه ویشتیا نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندې کوي تر څو مو ډیک ځینې اخې سینې ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منصوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبره ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې سوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی اهم یو اواز دی. نو
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده واوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهی. د غراز د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله
در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله کمه سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بېکاره سوي. نرګس مومند حسنزی راپور جوړ کړی چې د یوه شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
قادر هغه ځوان دی چې په اونیزو بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوو، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بېکاره دی. قادر زیاتوي ټوله سرمایه 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم همدا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې په ورځ دا بازار و، سر کوتل کې به د پنجشنبې په ورځ دا بازار و، هره باغ کې د جمعې په ورځ، ګردیز کې د پنجشنبې په ورځ دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر و پیر و پلور و مکابه. اوس دولت ټول بند کړي دي. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اوالاړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولی. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوو. دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو یې ازادي راډیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د یوې امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټرو پلور او پیر ته اجازه ور نه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي، دا ښه اقدام ګڼي چې د موټرو اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکه کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي راډیو ته وویل:
دا جمعه بازارونه چې بند شوي ډېر ښه شوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقمه نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکی خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیې قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د دوشنبې بازار، پنجشنبې بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د انتخاباتو د عالی بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 15 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 23.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9.5 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغې بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدراعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیه په نظام کې دراوستل شو بدلونونو له مخې په 2013 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیچ دار اوغلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپله ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هیواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایو ورکوونکو چې دته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې ویې غوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیچ دار اوغلو دغه راز له خپلو ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسۍ او د خپل هیواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نه ستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواک تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په یوه ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. مکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانې سمندر د دواړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکۍ په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. د خبرونې دی برخه ته بیا هم شرغلست وسلم علي بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتانوي میل آنلاین خبرونې د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د خبرونې په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښېږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر له څه مودې لانجه لري. هر لوری د شنبې ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي، خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخستې چې طالبان یې د شنبې په سهار د ډزو په پیل تورن کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي، خو د خبرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي، یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له 1.5 کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نشته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوې وه او په هغه کې دا ټاکل سوې وه چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خپرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوې وه چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1450 لمریز کال تړون ته ژمن دي، خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات سوي دي. ځینې کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د غنمو له ټیټې بیې څخه شکایتونه کوي. دا راپور پا
پر همدې مسالې دی.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی آزادوی روډیو ته وویل ساش کال په یاد ولایت کې پر 1,05,000 هکتار آبي ځمکې او دغه راز پر 9,13,314 هکتاره للمي ځمکې غنم کرل شوي وو.
مسله په پیمانه وسیع غنم په شکل آبي او للمي درین
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې هم په آبي او هم په للمي بڼه غنم کرل کیږي. د تیر کال په توپیر سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. تیر کال د کرنې ریاست له کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کیمیاوي سرې مرسته هم کړې وه.
د ښاغلي واحدي په وینا چې ساس کال د پسرلي په موسم کې د ورښتونو نشتوالي له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا یو شمیر کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي او دغه راز لاړوند چارواکو غواړي چې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. 60 کلن امرالله چې د کندز ښار اړوند د کلیګو په سیمه کې پر 20 جریبه ځمکه غنم کرلی دي، هغه وایي ساش کال یې له خپلې کروندې ښه حاصل ترلاسه کړی دی.
سکاری غنم ډیر ښه غنم او ښه حاصلات مو اوبو کالم له خیر سکاری ښه اوبه هم زیاتې دي. یو دغه کوټو دغه شیان در ګران دي. زموږ دغه غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک دا تخم وخت باندې هغه شي کنه بې وخت هغه هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دوی بیا کومه بوجۍ غنم ورکړي هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د کندز ښار اړوند د باغمري د سیمې یو کروندګر کریم ګل لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه وکړي تر څو د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
او دا کوم غنم چې تاسو اوس ګورئ دا کوم حاصلات چې موږ سږکال اغېستې دي د پروس کال په حساب سږکال تقریبا 1.5 یا 2 تقریبا حاصلات زیات کړي دي.
د یاد ولایت د حضرت سلطان د سیمې یو کروندګر عبدالرحیم بیا په بازار کې د غنمو د نرخ له ټیټوالي شکایت کوي.
وخت حاصل غندم ما شده غندم ما 170 روپیه شده.
پخوا د غنم نرخ لوړ وو، اوس چې زموږ د حاصلات وخت دی بیا د غنم نرخ 170 افغانۍ تراټک شوی دی. موږ یو بورې توره سره په 15,000 افغانۍ اخستی وو او د 1 ساعت قلبې لپاره مو ترکتور ته 200 افغانۍ ورکړې وې. د غنمو دا ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. کله چې د غنمو نرخ رالویږي د خوراکي توکو د کیمیاوي سرې او د تیلو نرخونه هم باید راټیټ شي.
د کرنیزو چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور که د افغانستان د کرنې په برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کرنې پخوانۍ او دودیزه بڼه نوې میکانیزه سیستم ته واړول شي نو له امله به یې هېواد د غلو دانو لاړخه پر ځان بسیا شي او تر څنګ به یې د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه ستاسو نه ډېر خواهش کوم، زه تاسو رابونه ډېر خوشحاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم دغه ما پیغام باید بې خپور شي. دغه یو خواهش مې ده، زموږ طرف ته بیخي د دیوندو د بیالو هېڅ هڅه نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم، باید چې زموږ طرف ته دې پاملرنه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم خوشحال او کامیاب لره. زه دګر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه دی آشنا تلویزیون که مول د چې و نفر تلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نر او په ښځه فرض دی. علم پریزت نه لکل مسلم و مسلمتن. یا پیغمبر صلی الله علیه و آله چې اوت بل علم ولو کنه بچین تاسو علم زکی ولو که بچین کی وی. پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای که واس کې دا پی و دای که ذکر د خدای کې دا.
السلام علیکم وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مېږي نیولل. وروره موږ له طالبان نه غوښتل چې بل څه په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته به شي په تیر شنو پولیس کې هیڅ څه نه راغله او نه شتون لري د سانو په دې بانک د توای ما د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیس کې او مقصد نشته نو طالبانو د وزارت نه دغه وخت نه